رادیو آزادی بمانید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ملګری ملتونه د افغانانو په لاسنیوي ټینګار کوي او وایي دغه هیواد کې له بیوازلو سره د مرستو زیرمې په خلاصېدو دي.
څنګه چې مې پخوا ویلي وو، د سپتمبر تر اخره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي.
کابل کې د هغو کسانو شمیر ډیر شوی چې د کور توکي پلوري.
دلته راغلم ورور چې دغه ځینې لوښي دغه خرڅ مشکلات دي، کار نشته، مزدوري نشته. ورور
د اروپایي ټولنې پارلمان د ټولنې پر غړو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې ډیر افغانان ونه ایستل او هغه ژباړونکي هم له افغانستان نه دی ایستل شوی چې دیارلس کاله مخکې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ژغورلی وو. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، بریتانیا وایي که امنیت ښه وي کابل کې ډیپلوماتیک حضور ساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان د نوي ملسیزې په څیر یوازې پرې نږدي، او طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. بشپړ خبرونه. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه. د په کابل کې د بریتانیا د سفارت د بندیدو په اړه وویل،
موږ د جون په میاشت کې د بیړنۍ تخلیې لپاره هڅې پیل کړې، بیا مو سفارت تخلیه کړ او ورپسې مو په بشپړ ډول تخلیه کړ.
خاغلی راب زیاته کړه که امنیت اجازه ورکړي، بریتانیا په افغانستان کې د دوامدار ډیپلوماتیک حضور هیله لري، خو په خبره یې د اوس لپاره دا ممکنه چاره نه ده. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې طالبان له پنچیر پرته پر ټول افغانستان واکمن دي او په کابل کې ټول بهرني سفارتونه تړل شوي دي. طالبانو له دې وړاندې ټولو بهرنیو سفارتونو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره په همغږۍ کې وکړي. جنرال مارک میلی پرون دوه ورځې وروسته تر دې چې وروستی امریکایي پوځي له افغانستان ووت، په واشنگټن کې خبرې غونډې ته وویل کېدای شي چې د داعش او نورو ترهګرو وسلوالو پر ضد له طالبانو سره هوایي بریدونه همغږه شي. مارک میلی زیاته کړه چې تر اوسه سخته ده چې طالبانو په اړه وړاندوینه وشي، او دا هم معلومه نه ده چې د ده په وینا دا بېرحمه ډله بدلیږي او کنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د نوې ملسیزې په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز ټلویزیون ته په یو مرکه کې نړیوالو ته خبرداری هم ورکړ.
ممکن کورنۍ جګړه وشي، شاید هر څه ګډوډ شي، شاید وضعیت بحرانی شي، او له دې سره هغو سازمانونو ته فضا مساعده شي چې موږ ټول له هغو ویرې شو. نړیوالو ترورستي سازمانونو ته چې موږ نه غواړو د هغوی د پښو ځای په افغانستان کې پیدا شي او هلته وده وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دې مخکې تر دې چې پر طالبانو باور وکړي، هغوی دې وازمایي او ودی ګوري چې دوی پر خپل ژمنو عمل کوي او کنه. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. دا هغه سیمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پکې ناکراری زیاتې شوې. د سفارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلي دي چې په دې تاسیساتو کې به ګڼ شمېر سرحدي ځواکونه او د هغوی کورنۍ ځای پر ځای شي. په تاجکستان کې د امریکا د سفیر جان پومر ساهم په وینا، واشنگټن له 2002 کال را په دې خوا له تاجکستان سره په امنیتي برخه کې تر 300 میلیونه ډالره ډېره مرسته کړی ده. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی له دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې ده چې نړیوالې لوبې به د پخوا په څیر روانې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس حمید شینواری فرانس پریس اژانس ته وویل استرالیا ته د کرکټ د ملي لوبډلې د استولو اجازه ترلاسه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د نومبر له 8 د ډسمبر تر لومړۍ نیټې افغان لوبډله له استرالیا سره په هوبرټ کې ټیسټ لوبه وکړي. ټاکل شوې وه چې دا لوبه پروسه کال وشي، خو د کورونا وبا له امله وځنډېده. او ملګرو ملتونو د هوا د بدلیدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتېدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د برخې مشر پیټری تالاس پرون په جنوا کې خبري غونډې ته وویل
The future we expect to see both the population growth
پروتوکولیک اکل دا دی چې په ځانګړي ډول په افریقا کې به نفوس زیات شي او د هوا بدلون به هم ورسره شي. د افریقا جنوبی او شمالي برخه به له سخت وچکالی سره مخامخ شي چې ستر ناورین به رامنځته کړي او شاید د کډوالۍ د بحران سبب شي.
د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې پرون د هوا د بدلیدو له امله د مرګ ژوبلې او اقتصادي زیانونو راپور خپور کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، اونیزې خپرونې بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم اوریدلی شئ. اوس هم راځو د خپرونې د سر راپور ته. ملګری ملتونه وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بېوزلو افغانانو سره مرستې کېدلې. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا که ژر تر ژره له افغانستان سره مرستې ونه شي هلته به ناورین رامنځته شي. بل لور ته د افغانستان په میلیاردو ډالره زیرمه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د مشرتابه پلاوي یو غړي هڅې پیل کړي دي چې دا اجازه ترلاسه کړي چې له دې پیسو د دې احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره ګټه واخیستل شي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الکبروف وایي د افغانستان له دریو جو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې شمای را روان دی، سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشه شي. الکبروف پرون د کابل د ملګرو ملتونو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل لکه څنګه چې مې پخوا ویلي وو د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هېواد کې لري هغه خلاصې شي. له موږ سره به مواد نه وي، موږ بیا نشو کولی چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو موږ لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 9% ترلاسه شوی دی. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولی دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونې شمنه کړې وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. د امریکا په میرلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را پدې خوا د افغانستان د مرکزي بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابي رویټرز اژانس په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړیو سره خبرې وکړي او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزي بانک نږدې 9 میلیارد 500 میلیونه ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنگتن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنکړي.
ټول شموله حکومت جوړ کړي او د شوزو انجونو حقونه رعایت کړي.
و موریدل چې ملګری ملتونه وای په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بې وزلو افغانانو سره مرستې کیږي. تر دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو ادارو ویلي چې په افغانستان کې سم نیمایي وګړي چې شاوخوا 10 میلیونه کیږي یا یاد شوي دي، ممکن په همدې روان میلادي کال کې بیړنیو خوراکي موادو ته اړتیا پیدا کړي. په دې کې 4 میلیونه هغه کسان دي چې د راپورونو لمخې په تیرو څو کلونو کې د جګړو او وچکالۍ له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او دوی د نړیوالو ادارو دوامداره بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان وروستیو پیښو د دغه هیواد پر اقتصادي وضعیت هم ناوړه اغیز کړی دی. ډیر افغانان خپل د کورونو وسایل په کمه بیه په بازارونو کې پلوري او د سوداګریزو او خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکو وایي د بانکونو بندوالي، د دولتي کارکونکو د معاشونو نه ورکول او د کار روزګار کموالی د دې لامل شوی چې خلک د خپل کورونو وسایل وپلوري. که څه هم طالبانو ډاډ ورکړی چې خلک به له اقتصادي پلوه ډاډه شي او دغه راز بنوي حکومت اعلان کړي، خو نن 19مه ورځ ده چې لا هم په افغانستان کې د قدرت خلا محسوسه ده او تر اوسه طالبان نه دي توانېدلي چې یو حکومت اعلان کړي. تازه راپورونه دا وایي چې ممکن په همدې نن او سبا کې طالبان د یو حکومت په جوړېدو سلا شي او یو نوی حکومت اعلان کړي. دا چې په کابل کې خلک ولې د کورونو توکي پلوري، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د کابل ښار پیوا څنډه کې د زړو وسایلو د پلور او پیر بازار دی. دلته د کورونو د وسایلو د خرڅلاو بازار ښه ګرم دی. د کابل یو اوسیدونکو عزیز احمد د خپل کور وسایل یو دکان ته د خرڅلاو لپاره راوړي چې په پیسو یې خپل وګړو ماشومانو ته نفقه برابر کړي. دای د لاسکاسي زکورنې سرپرست دی. وای په تیر څو ورسته یو اونیو کې بیکاری اړکړای چې د کور غالي او نور وسایل د پلور لپاره د بازار تراوړي.
زدل تر هغه لمر ورسته دا غو زین لوخي دا خرص مشکلات دي، کار نسته، مزدوري نسته، وروره خاله ټاپ پلور دي، نو مجبور یې کار نه یو شی خرص کو خپل روزګار پټیر کو.
خو عزیز احمد بریالای نسو چې د خپل کور وسایل د خپل بای په نیمایي هم وپلوري، ځکه چې د زړو وسایلو اخیستونکو ترې پټیټه بیا غواړي. دای که څه هم په کابل کې د امنیت د ټینګښت لپاره خوښ دی، خو له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د خوالي او د کار لپاره د ورته زمينه برابر کړي. له دې سره د دویم لاس توکو پلورونکو وایي په دې وروستیو کې ډیرای خلک د خپل کورونو د وسایلو د پلورل لپاره دوی ته ورځي. د کابل په اتمه حوزې اړوند سیمه کې د زړو توکو پلورونکو نعمت الله ازادي رادیو ته وویل
په دې وروستیو کې د زړو توکو د پلورلو هټۍ زیاتې شوې. خلک له ناچارۍ او مجبوریت نه د خپل کورونو توکي پلوري. څوک له هیواده د وتلو په فکر کې دي، څوک پیسو ته اړتیا لري. خو مخکې به چې کوم جنس په 10 افغانۍ وو، اوس په 15 افغانۍ پلورل کیږي.
یوازې د کورونو توکي نه، بلکې په دې وروستیو کې کورونه او موټر هم په ټیټه بیه پلورل کیږي. جانقا هوتک د معاملاتو رهنما و دی چې له څو کلونو را په دې خوا د کورونو او موټرانو د پلور او پیر کار کوي. دای وای
په کله کورونه موږ سره سفتي سمونږ زول افغانستان اوج د کورن په ګریوي ورکا ګریوم وای سپار سو د ورکا مسخه د ورکا شپږ زر کوري لزر کوري په 3000 په 5000 ډالر په کرای ورکا او ګریوي ورکا او زړه لاړ دسی. ان موږ د دوه شي موږ د کور په ساتلې نو اکثریت خلک سره جام د کورن سفتي وای سمونږ زول خه افغانستان څخه وځو.
دا په داسې حال کې نه چې په دې ورستیو کې سوداګری توکو په ځانګړي توګه د لومړنۍ او خوراکي توکو بای څو چاندل وړي سوي دي. بلخوا بیا د بانکونو تړل کېدل، د خونکو او نورو دولتي او غیر دولتي کارکونکو د تنخواګانو نه ورکول د کابل ښار اوسیدونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د حکومت کارکونکو او خونکو تر اوسه څو ځلې د خپل تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کړې ده او ځینې نور بیا په خپل سیمو کې د بانکونو د پرانیستلو غوښتونکي سوي دي. خو طالب چارواکو تل خلکو ته ډاډ ورکړی چې اوس په هیواد کې امن ټینګ سوی او هڅه کوي چې د راتلونکي حکومت په جوړېدو ټول ستونزو ته د پای ټکی کېږدي او خلکو ته د سوله ییز ژوند زمینه برابره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اوریدونکو په افغانستان کې د نن بیا په منځنۍ 1296 نوی چپو او د غراز د اف ام په 3.5 چپو ازادي رادیو صافه او واځي اوریدل شي. د اروپای پارلمان رئیس د اروپای ټولنې پر غړیو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې ونتوانېدل د پام وړ افغان کډوال په خپلو هیوادونو کې ومني. ډیوډ ساسولی وویل دا سمه نه ده چې څوک وایي د افغانستان مسأله له موږ سره ارتباط نه لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران تر دې مخکې پر دې سلا نشول چې ټول غړي هیوادونه د یو شمیر افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د اروپای ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی د دې ټولنې پر چلن سخت انتقاد وکړ چې د افغانستان کډکیچ ته سم ځواب نه دی ورکړی او د پام وړ افغان کډوالې په خپلو هیوادو کې نه دی منلې. ساسولی د ایټالیا دی. د پرون د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو په یو غونډه کې چې په سلووینیا کې وویل موږ د اروپای ټولنې بهر یو شمېر هیوادونه د افغان کډوالو د اقامت لپاره معرفي کړي او هرکلی مو کړی دی، خو د اروپای ټولنې هیڅ هیواد مو نه دی لیدلی چې داسې څه وکړي. ډیوډ ساسولی دا خبرې وروسته تر دې کړې دي چې د کابل له هوایي ډګر د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه ووتل او دا هوایي ډګر بند شو. اوس ګڼو افغانانو له افغانستانه د وتلو لپاره د سرحدونو لور ته مخه کړې ده. ډیر افغانان له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې د طالبانو د مخکنی حکومت ترخی خاطرې ځانونو سره لري او وایي چې د طالبانو له لوري د کابل د بیانولو سره د دوی ژوند ته خطر متوجه دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د اګست 1.5 نیټې تر غونډې وروسته دې ټولنې وویل چې له افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو سره به مرستې زیاتې کړي، خو نشي کولی چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادو کې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریس خپل کړي. خو د اروپایي ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی پرون وویل چې اوس تر بل هر وخت په نړیواله صحنه کې د اروپا یو پیاوړی او ګډ دریس ته اړتیا شته. ساسولی پر اروپایي ټولنې تر سختو انتقادونو وروسته په ټویټر کې ولیکل موږ نشو کولی چې داسې ښکاره کړو چې د افغانستان مسله له موږ سره تړاو نه لري. اروپا باید پر خپلو ارزښتونو ودری شي او په یوه خوله ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې د اروپایي شورا رئیس چارلس میشل بیا وویل موږ د افغانستان په څیر بې بلې جیوپولیټیکي پیښې ته اړتیا نه لرو چې دا درک کړو چې اروپایي ټولنه د خپلې خودمختارۍ لپاره په نړۍ کې د پرېکړو او ډیر ظرفیت لپاره لاس په کار شي. اروپایي ټولنه د خپلو خلکو د ساتنې، د ګټو او ارزښتونو د خوندیتوب، همداراز د نړیوال نظم د قوانینو د پلي کېدو د ساتنې لپاره ده، خو موږ نشو کولی چې په نړۍ کې پر ستراتیژیکي پراختیا سترګې پټې کړو. څو ساعته وروسته تر دې چې بهرني ځواکونه د اګست په اخره کې له افغانستانه ووتل، د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د نړۍ پر ټولو هیوادو شخ وکړ چې د دې په وینا په دې تیاره شیبو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. ګوتیرش په افغانستان کې د انساني او اقتصادي بحران د ژورېدو له خبرداري سره دا هم وویل چې د افغانستان نیمایي ولس د ژوندي پاتېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زړه نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیزو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د طالبانو د اسلامي حکومت پر جوړښت تمرکز کړی. ورځپاڼې د طالب چارواکو په حواله لیکلي دا ډله هوډ لري چې ملا هبت الله اخونزاده د خپل مشر په توګه معرفي کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا اداره به څه وخت کار پیل کړي او جوړښت کې به یې یوازې طالبان وي او که نور اړخونه هم. د نیویارک ټایمز په باور د افغانستان نوی حکومت به د بشري او اقتصادي بحران په ګډون له یو شمیر جدي ننګونو سره مخامخ شي او ګڼ افغانان به اړ شي چې هیواد پرېږدي. نېشنل انټرست خبرونې په یو مطلب کې لیکلي هغه یو شمیر افغانان خپل هیواد کې پاتې دي چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وو. مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي هیواد به د هوا او ځمکې له لارې د دغو کسانو د ایستلو چارې ته دوام ورکړي. تازه طالبانو ویلي که هر هیواد غواړي افغانان وباسي مخکې له مخکې باید د سفر قانوني اسناد ورته برابر کړي. له افغانستانه په وروستیو دو اونیو کې څه باندې 1,60,000 کسان د امریکا او نورو متحدانو لخوا یې وایستل شول. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان په مسأله کې د برېټانیا د بهرنیو چارو پر وزیر د هغې هیواد د پارلمان پر انتقاد لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د برېټانیا کارګر ګوند د افغانستان د وضعیت په تړاو د برېټانیا د حکومت پر چلند نیوکه کړې او دا کار یې په تیر یو نسل کې د برېټانیا د بهرني سیاست لویه ناکامي بللې ده. د مطلب په دوام کې راغلی پارلمان د برېټانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن هم نیوکه کړې ځکه هغه 13 جولای میاشته کې ویلی وو طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدی. او ګارډین ورځپاڼې امریکا ته د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو تګ انځور کړی. د امریکایانو یو افغان همکار عبدالوارث ورځپاڼې ته ویلي په ډیرو ستونزو د کابل له هوایي ډګره ووت خو اوس ځکه خوښ دی چې امریکا ته رسېدلی. بل افغان عبدالله څاروان ورځپاڼې ته ویلي د کابل هوایي ډګر کې یې بعدې صحنې لیدلي. د ویلي طالبانو هوایي ډګر کلابند کړی وو او خلک یې وهل ډبول. د ویلي هوایي ډګر کې له 2 شپې تیرولو وروسته توانېدلی چې الوتکې ته پورته شي. د غزنی د روغتیا سیمایز چارواکي وایي ویر لري چې دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. دوی د دغه ناورین لامل د نړیوال بانک له لوري د مرستو ځنډول خي تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیايي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وای کداغه حالات هم داسې دوام وکړي ناورین برامنسته سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالۍ ټول روغتیایي مرکزونه ته خدمتونه وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلی دي چې لامل یې زیاتې روغتیایي ستونزې رامنسته شوي دي. نوموړي زیاتوي یادې پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکترانو ماشونو درملو تیلو اکسیجن مایع ګاز او داسې نورو ډیرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوي چې غټه ستونزه دا ده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصېدو دي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یوه غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې یوه طرف نه راپه دېخوا د هغې قرارداد ختم ده. باید تمدید شوی وای خو دغه تحول چې راغی قرارداد هم تمدید نه سو. بینان اوس انجو قرارداد نه لري. کوم امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول شوې. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي. کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبره چې له تیرو 2 میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي. ولې وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي. د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرسته دوام ورنه کړي په روغتیا برخه کې به بدی پایلې رامنځته شي.
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نه کړي او دغه صحیح مراکز چې دتی روشلو کلو کې د کوم سیستم جوړ سوی شفخانه جوړې دي ریفر موجود د امبولانسونه دي حمایت کتمدید نسی نو دا به یو نورین رامنځته سي. ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي دا د موږ کلینیکونو د سکل راځي په کلینیک قابلیت نه وي یا کلینیک تیل اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي نو واضح خبره ده چې موږ کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روختون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان زابل پکتیا پکتیکا او ځیننور ولایتونو او سیمو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روختون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړې دي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00022011245.
اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په همدې شمیرو زموږ پیغام ثبتون کې ماشين ته غږ ثبت کړئ. په افغانستان کې په تیرو دو اونیو کې څه باندې 140,000 هغه کسان د امریکا او نورو هیوادونو لخوا وایستل شول چې په خوا کلونو کې له امریکایانو او یا نورو بهرنیو هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې دندې ترسره کړې وي. خو په دې ډله کې هغه ژباړون کې چې لنن نه 14 کال مخکې جو بایدن په افغانستان کې ژغورلی وو لا هم په افغانستان کې دی او نه دی توانېدلی چې متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. د ژباړون کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې ولسمشر بایدن د ده او د ده کورنۍ غم خوري. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
هغه ژباړون کې چې په 2008 کال کې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د واورې له یو توپان ژغورلی وو ونه توانېده چې په تیرو دوو اونیو کې په الوتکو کې د کابل له هوایي ډګره بهر ته لاړ شي. دی اوس پټ دی. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې په 2008 کال کې جو بایدن سناتور وو او هغه وخت د کانګرس دوه نور غړي جان کیری او چاک هیګل له د سره یو ځای په هلیکوپټر کې سپاره وو چې د واورې توپان شو او هلیکوپټر مجبوره شوه چې په یوې لرې سیمه کې کښېني. پر دې وخت کې دا اندېښنه وه چې طالبان برید ونه کړي. خو دا خبریال چې وال سټریټ ژورنال د محمد په مستعار نوم یاد کړی دی په بګرام کې د امریکا د چټک غبرګون له ځواکونو سره په تماس کې شو. دا ځواکونه له واورو پټو غرونو ته پسې ورغلل. جو بایدن یې له نورو امریکایي سناتورانو سره وشخوره. دیش پاړون کې د دوشنبې په ورځ د کابل له هوایي ټکره د بیړنیو الوتنو په وروستۍ ورځ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته وویل چې ولسمشر بایدن ته سلام کوي او هیله یې دا ده چې دی او کورنۍ یې په افغانستان کې هیره نه کړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې محمد وسل خپلې میرمنې او څلورو ماشومانو سره په کابل کې چې طالبانو نیولې ده یو ځای پټ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو د دفتر مشر د سیشن بی پورز وویل متحد ایالاتونه غواړي چې له دیش پاړون کې سره مرسته وکړي. جین ساکي خبريالانو ته وویل د امریکا پیغام د ته دادې چې له ده مننه کوي چې په تیرو 10 کلونو کې د امریکایانو تر څنګو او وسیله افغانستانه باسي او متحد ایالاتونه د ده د خدمت منندوی دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه خوش خبر کوم د کونړ ولایت څخه. زما خیل او خواهش د ټولو مسلمانانو نه دا دی چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د ټولو د امارت اسلامي نه مدا دا دی چې متعلق د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سوو کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانانو ته خوشحالي. مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي اورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دی ګران علماء نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خبر خور دو کیوار چې هر څه کړی الله رب العزت ته جواب وي قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. موږ مسلماناني په هغه باندې عقیده وکړو منډه ترلې مو وایي دین از می مرا ولې شي نه مقامت کوي مسلماناني وي د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش ده چې د عزت او د ابرو جون شروع کړي یو بل تر مصیبت مرسوي. علماء خو ډیر مسئول ذکر دي دې په قران او زمشان کوی دې په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې پوی دي نو دوی چې د الله او د الله د پیغمبر د لارې نصر کشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
د افغانستان د وسنی نظام ته دا غوټه غوټه خوشتي وو دا په ډیر تکلیف جوړې سوې دي. ډیر مصرفونه پر سوې کې یو ځای کښې دي په یو رودو په یو ځای کې کلونه پر جوړې دي. یلا خلک ماتی دي او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دا خوشتي چاته نور کې دا یو وخت په یو باغی او په یو ورود او په یو الک خیر دی هم پلونه پر جوړیږي او دا ډیر شی دی هم دا چې دی ورود او په بلوته چې خیر دی او په پر باندې دی هم ځکه بیا د خلکو د نوري.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو په دویم نیمایي کې درته دوه اونیز خبرونه ژوند په شیبو کې او بشري حقوقو له روحي لده چې ملتیا مو وکړي اوس اتنیمه بجې دي راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه او ویل که چیرته امنیتي وضعیت ښه شي دوی چمتو دي چې په کابل کې خپل سیاسي چارې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ امریکا اعلان وکړ چې له کابل یې خپل ډیپلوماټیک حضور دوحې ته انتقال کړی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره همغږي کړي. جنرال مارک میلی پرون دوه ورځې وروسته تر دې چې وروستی امریکایي پوځي له افغانستان ووت په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل کېدای شي چې د داعش او نورو ترهګرو وسلوالو پر ضد له طالبانو سره هوایي بریدونه همغږي شي، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه دی د نوی مې لسیز په څیر افغانستان یوازې نه پریږدي. شاه محمود قریشی پرون سکای نیوز تلویزیون سره په مرکه کې نړیوالو ته خبرداري هم ورکړي او ویلي دي چې ممکن په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او ښایي هر څه ګډوډ شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. د هغه سیمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پکې ناکراری زیاتې شوې دي. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړو وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده. د دوی له دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې چې نړیوالې لوبې به د پخوا په څیر روانې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس حمید شینواری فرانس پریس اجانس ته وویل استرالیا ته د کرکټ د ملي لوبډلې د استولو اجازه ترلاسه کړې ده. او ملګری ملتونه د هوا د بدلیدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتېدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د برخې مشر پیټری تالاس پرون په جنوا کې وویل چې په راتلونکي کې اټکل دا دی چې په ځانګړي ډول په افریقا کې به نفوس زیات شي او د هوا بدلون به هم ورسره رامنځته شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري کې غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ لرئ نو یوازې زموږ ویبپاڼه نه بلکې پر فیسبوک پاڼه مو هم موندلی شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، ویډیوګانې او انځورونه کتلی شئ. زموږ د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د ټولنیزو رسنیو پر یوټیوب کې هم موږ یو. هلته د ازادي رادیو یوټیوب پانه در سره سبسکرایب کړئ او پر ټویټر مو هم موندلی شئ.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
اوریدونکو نن دا بحث اوریدلی شئ. نن به د دې بحث قربانه پر دې خبرې کوي چې د افغانستان سیاسي حالات کومې خواته روان دي، څه وخت به نوی حکومت رامنځته کیږي او د افغانستان راتلونکي به څه ډول وي. دا په داسې حال کې ده چې نن 19 ورځ ده چې طالبانو پر کابل او د افغانستان په 300 ولایتونو په ټوله کې ولکه ټینګه کړې ده، خو په پنجشیر کې بیا هلته د ځایي مقاومت اوسیدونکي له طالبانو سره مقاومت کوي او پرون د دوی خبره جګړې ته هم ورسېدله. نو دا پروگرام را سره واوري په دې پروگرام کې به تاسو په زړه پورې بحثونه واوري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو زینو سرچینو ویلي چې په نن سبا کې به دوی نوی حکومت اعلان کړي. پرون د دوی یو غړي ازادي راډیو ته ویلي و چې د حکومت د جوړېدو په اړه یې ټولې سلام مشورې پای ته رسیدلې او ممکن نن سبا کې داسې یو پریکړه وشي او حکومت اعلان شي. بل ورته ټاکل شوی نن ماسپښین مهال د طالبانو یو شمېر مشران